آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو اوریدونکو خصوصا د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د بندونو د جوړولو غوښتنه کړې ده او په وینا یې د محل د دوی سیمو ته ورتلونکي اوبه کمې دي او که چیرته بندونه ورته جوړ شي نو د سیمې ستونزې به هوارې شي. ځینې نور اوریدونکو د بېوزلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده او دغه راز نور پیغامونه هم راغلي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت ارزونه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وویل چې په دغه هیواد کې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په ناوړه حالت کې دي. طالبانو بیا دغه راپورونه بې اساسه بللي دي. دا چې په دغه شرایطو کې دغه ډول غونډې او اندېښنې ښودل کوم ځای نیسي او اغېز لرلی شي کنه په دې اړه د ښځو له یوې فعال سره مرکه هم درته لرو. د خپرونې په پای کې د ورکو شوو عزیزانو د پلټنې لنډه برخه هم لرو خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه په دې هیله چې جوړ او روغ او خوشاله وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د ژغیر یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمی دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتړي دا اوبه راته راګیر کړي ده. دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړله زموږ ولسوالي اویس چې دغه نه اضافه اوبه ځي تېرېږي او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلی زپلی لکه جکی او مساکلا بغنی او نوزان ولسوالی دی هلا چې زما پیغام نشر سی شوخ د لچری. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټول کارکوکو ته سلامونه او نیکی هیلې او وړاندې کوم. د نیمې نړۍ څخه ډېره مننه او چې دغه د لور او د مور په هکړه معلومات ورکوي. نو په دې هیله باندې زه خپله یوه شخصي کیسه درسره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه په میډیا خبره کوم. دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجېدلو کې لور پر اوپاداره ختلې ده. د وړ مورځې آیا یو پلار د زامنو سره مرور سوی وی لور بیا بخاري ور ودروله. پنځه شپې په خپله خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی زامنو د کوره څخه شړلوی د لور دا وکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د مسلۍ جنگیر مسمنه آزادی راډیو ته پیغام پریږدم. هیله لرم چې آزادی راډیو ټول همکاران به جوړ او روغ وي د ښه صحت په هیله. زه د آزادی راډیو له طریقه محترم د مخابراتو وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې تلیفون کول انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده ډېر مشکلات ودي. کله چې زه تلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کار بیا یې بام ته خېزم یا د سې دوړې سطح ته خېزم یا له کوره وځم بیا تلیفون کوم. انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نه انټرنیټونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا د سوا او کورونه نو په هر کور کې تقریبا هم دومره سم کارتونه چې دا گزرا او سم کارتونه کېږي. نو که د انټرن شرکت موږ د ستونزو راحت کې ډېره مهرباني دي او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د یاد جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایدې انټرن یا د افغاندې سیمې د هر شرکت سوي موږ ته فعاله کړي او که هغه نه وي دا د جنډې په بالای سر کې کوم متنو نصب کړي دا د یو اندازه قوي کړي زموږ تنه دا د ټلیفون کولو ستونزه حل شي. او خواهشات انټرنیټ کوم هیڅ ضرورت نه لري چې موږ دا مشکل حل شي تنه نه دي چې کولو مشکل سم حل شي مانا نه ازادي راډیو لمکار نه تاسو وخت مونی وای
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته همدارنګ کارکونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به همیشه نه اوریدونکو کې عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی سره روزانه دلته زموږ په ولسوالی کې چې دغه د ډبلیو پی مرسته چې د جریان لري نو دغه مؤسسه چې د ډیر وخت څخه په دغه ولسوالی کې د بیوزلو خلکو ته وړه دی غوړي دی دال دی دغه شان ورکی نو زموږ د دې مشرانو سره د غشتنه د کچېری دې زموږ غوري نو دغه ګرمسیل ولسوالی ته دی جدي توجه کې ځکه دلته مسکینان خلک چې دی به اندازې زیاتې دا چې خلک ساده سي کسان ورو دلته ستا چې د ماشام روډي ولاګ لري نو دغه مرسته چې د په ګرمسیل ولسوالی کې د مثال د خبرې درغله د ځانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري به سرپرست دي په دغه شاریات کې زوینم همیشه زدا شار ته زمو وینم مې دا به سرپرست میرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې خدای واس کی نو زمیر د دې د مشران سره د غشتنه د چاول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې د بې وزله میرمنې نوښته کې چې په دغه شارو باندې په دغه چوک باندې ولاړې د بی سرپرست میرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دی ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د میرمنې در غاړې سي نو هغه په ډیره مشکله په داوس ګرانی باندې خپل د کور سرپرستی سر ته رسي نو د دې سمز دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه ځانمن کسان په خپل لیسونو کې نوښته کوي
ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم سیز غزنی ولایت مقر ولسوالی کوبند په ساحه کې یو بند لډیر وخت راسته رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع او ډیر ساحه هم تر لاندې ده د رتلور ولسوالی تر لاندې دي او دغه د کوبند ساحه خلک هم ډیر لیدل دي دغه د مو خبره تر مسولینو کسانو ورسیږي ډیر بخوي او د ټول مسلمانانو هم نفع پکې ده کچیر دغه بند وترل شي او همکاري وسی تاسو لخوا خبر ورسیږي او هغه وترینو ډیر اجر بم وي الله پاک مو ستاله مو جوړه
سلامونه د ازادي راډیو ټولو خوږو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د چنن د کارګرانو نړیوال ورځ ده زه د همدې ورځ په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته همدارنګ کارګرانو ته د همدې ورځ مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاری بیروزګاری نور پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکار خلکو ته کار پیدا شي تر څو مو هغه مسافر ورونه چې په نور هیوادونو کې د بهر هیوادو کې د خارج کې د راسخ خپل کورونو ته ولایت ته ولسوالۍ ته تر څو د یم دغه شیرین جان وطن په مینه باندې ځانونه مالک او بل تر ټولو مهمه خبر هم دا ده چې دولت باید ځوانانو ته بیکار خلکو ته د کار زمینه باید برابره کړي تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوري څخه راوګرځي او خپل هیواد کې کار وکړي کدل ته ستړي سي کار څه وکړي دغه خو خپل وطن د خپل سیمه ده نو دا به خپل وطن ته کار کړی او کچيري په پردي وطن کې د استري سي دا به پردو خارجان ته تکلیف او زیار کړی نو هله مودا د ټول کارګر خپل کارو باندې خپل وظیفو باندې ش په ایمانداري ش په وطنداري باندې ش په سي شکل خپل وظیفې او خپل کارونه مخته یوسي نو دا مو یو پیغام دی یو نظر دی یو وړاندیز دی هله دا چې زما پیغام مخفور کړي
زایو متقاعدم تقریبا دو کم اتیا کلانی ما نور عید نلارم کور کرا ورکا و ما تیدی سخت مشکلات هم خون کم ده غای مارد سرغلای دی دموگا تقاود نرکیوی ده خوزالم دی ده خوشی دموگ ده ماشا گرده دلیوی پیغمبر صلی اللہ علیه یار وقتی کار نهل تا بس پاشو قیامت ای ارسوی بدبخترین ملت اغده سرنوشی ظالم جایل پلاسته دمو سرنوش سوست دست خلق پلاسته
السلام علیکم زاب المنانی خزید زابل ولایت د شمال زول ول سوالی صف سرچ کار کوم کو روزم کو سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه وزر څه جوړ کړي او څه د ولایت د پاره نه کار پر پایل کړی دی نو د شمال زول فالیت مرکز باندې څه دغه دی دا شی دی او منځله تر وتلې دی دا ټول د تو بو سی لا بو د غشار یولو نو ما مسول چې الله کو سره پیدا نه وزر د دفاع ولایت خدای له دې چې دا د تورغه دی جوړی کی او بل دلته د منځکا کې ډیره سخت غلی او بارانونو سیم دي د منځکا خلک ډیر متجرر سوي دي. نو کچیر مو شات دا مو دي خوښ نه بهر مه مو شات اوس کچیر ته راځل چې اوراسي د خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریکیو موږ هم واوریدل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو هم ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 21 201.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په جنیوا کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل ارزونه وړاندې کړه. په دغه ارزونه کې په افغانستان کې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اندېښنې وړ بلل شوي دي او د دغه شورا یو شمیر استازو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هغو فرمانونو صادرولو ته پای ورکړي چې په وینا یې د ښځو او نورو کسانو حقونه پکې محدودېږي. طالبانو بیا دغه ډول اندېښنې تل بې ځایه بللې او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د دوی پټکو د ښځو حقونه مسؤن او خوندي دي. آیا همداسې ده؟ څه وشي چې د بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو او طالبانو دریځ سره یو شي او په دغسې حالاتو کې د دغه ډول غونډو اغېز څه کېدای شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د ښځو فعاله او د پخوانۍ ولسي جرګې غړې شینکۍ کړوخیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک سي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بینالمللي ټولو آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شو په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بشر د حقونو مسله پسله کمرنګه کیږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
زه فکر کوم چې نړیوال په هر کچه چې انتظارات کې دل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنې دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب ولري نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل مطرح شوي دي یا واقعات شوي یا جنګونه دي یا شخړې دي یا چې زه فکر کوم دا خپله تاثیر لري په لومړیتوب د بینالمللي مسایلو او د بینالمللي ټولنې توجه غته. هغه د اوکراین موضوع ده، کله سبا د اسرائیل او د غزې د فلسطینیان ترمنځ مسائل ده. نو زه فکر کوم نو په دغه نور لومړیتوبونه چې په نړۍ کې موجود دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې همچنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د په اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې په نړۍ ټولنه اندېښمنه ده. مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنې زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوعات دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شي او په نړۍ ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د نړیوالو او د طالبانو د دریز ترمنځ ډیر تفاوت دی. د نړیوالو لخوا د بشري حقونو او ښځو موضوعات یو ډول تعریفېږي، اما طالبان بیا د خځو حقونو ته بیل تعریف لري او وایي چې دغه حقونه ورکړي دي. څه وشي او څه کول په کار دي ترڅو دغه دریزونه سره نږدې شي او بلاخره د افغانستان ستونزه چې هغه د بشري حقونو موضوع ده په ځانګړې توګه د ښځو حقونه دي دغه حقونه تامین شي؟
د تاسف خدا ته چې بینالمللي ټولنه خپل اندېښنه ښوي، اما هغه څوک چې اوس په حاکمیت کې دي هېڅ نوه احساس د مسؤلیت نه کوي. دوی همیشه د افغان مېرمنو سره له ضدیت نه کار اخلي، فکر کوي څومره څومره چې دوی محدود سي یا څومره دوی حذف شي نو دوی کولی شي د عینده حذفول د مېرمنو د دوی په قدرت کې پاتې کېدل او دوام لپاره به ګټه وکړي. زه فکر کومه کومه سختریزي چې دوی شروع کړی ده دوی په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، د افغان ولس په ګټه نه ده، او دوی ته سخت تاوان او افغانستان ته سخت تاوان رسي. زه فکر کوم دا چې به ملي ټولنه لپاره مهمه وي که نه وي، دا دومره به مهمه نه وي، دا به مهمه دا ده چې څوک چې په واک کې ده هغوی لپاره به دا مسله مهمه سي، ځکه چې په اسلام کې ښځه او نر یو شان ته حقونه لري او یو جنس دې حق نه لري د شرعي او د اسلامي په لحاظ چې هغه د بل جنس حق تر خپلو لاندې کړي یا خپل ځان ته په اسلام پیسې کنیزیا بردا وساتی. نو دوی باید احساس مسؤلیت وایي کې دیتا د بشري حقونو ته یو درست تعریف ورکړي، ځکه چې دا به حقونو قایلېدل خو دغه اسلام د چورته حق او حقوقو ته قایله شوي. او زه فکر کوم چې زده کړه اولین حق ته چې نرو ښځو باندې فرض دی، او دا حق باید ورته ورکړل شي، که هغه د کار حق دی، که هغه د سفر حق دی، که هغه د اظهار نظر حق دی، که د تصمیم نیولو ده، دا ټول هغه حق ته چې ورته اسلام ورته ورکړی دی. او زه فکر کوم چې طالبان د خپل بقا دپاره، د خپل حاکمیت دپاره، د ولس د رضایت دپاره باید د بشري حقونه درست تعریف کړي، او هغه هر نادرسته تعریف یې که د جنګ وخت ورکړی و دې لپاره چې خپل جنګیالي وجنګوي، هغه وخت یېر شوی جنګي حالت نه ده، اوس دوی په واک کې دي.
د پخوانۍ ولسي جرګې غړی او د ښځو فعال شینکۍ کړوخیل و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو اوس هم راځو د ورک شو عزیزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کې هیله ده زړې رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم، بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه. دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی، او ماشوم امید نومېږي، د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي، بیا موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پرسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 900 904 901 901 شماره ورته بیا یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 پرسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 1 پدې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا یې نشر کړي ازادۍ راډیو دی وی تل وی ډېر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خانزي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنی یو ځلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 و اته نه سپر دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی که څوک دده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم، 0 15 3 شپېته 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم تاسو ته، کوم ورځې ته پنده اخلم په خیر. همزله لغمان یم، لغمان څخه موږ د یو تر ورځې چې نصر نومي چې تقریبا د مې کې نظر کې شوې ده چې په فالو وي څو کالې تر وکړنه په تاندې پاره سمالمه ته نومه ته په داس نه راځنه وایي چې پیر وا بیا تیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر وا نه شپه وو اته بس تخته پمن.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 22 او بل شمیره یې ده 0 52 21 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغام نصف کړی و په ازادۍ راډیو کې، د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 15 کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 54 15 103، یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده هم درته وایم چې ساده شماره ده 0 58 9 49. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-اویا. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا دول وسلی څه څه سره پر اړیکه ما زما ورکو ورک احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زما سره پر دوښ میرو باندې د اړیکنی ولای شو د واس مطابق جایزه ملري پر وسو درې اته سو اته دوه سو بلش میرو هم پر وسو دوه شپږ سو ولس اته سو یو څلویش. والسلام په احترام.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل همکارانو اجمل اند او طاهر روخانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو له یو بل ملمه سره نن زه عصمت څاروان خواله کوم. ملمه مو رفیع نورزای د کرنې په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبي کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. ښاغلی نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلی یم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه و په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم همدغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصل خبر داسې وه چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښېږي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکې، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړې چې دا پوهنځی سمه ووي. نو بیا استادان مې ولیدل، نو پلار مې ولیده، نور مې ولیدل. رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په همدې مفکوره مخته ولاړم، هغې یو حده ډېر حده نتیجه م ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خودسی وی چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شایان ښه ورته ښکاریږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلی. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کوم رښتې وطن ته په درد خوري؟ دا مهمه ده او که مهمه دا ده چې په کوم برخه کې یو څوک ښه استعداد لري یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یو برخی سره علاقه ولري شاید لوستل مرته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډیر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډیر کم وخت پیښیږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډیر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې تر څنګ دا ډیره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل
په دې معنی چې مثلا که اوس په افغانستان کې په کابل کې یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستری دی، هغه مستری ډیر ښه کامیاب دی چې هغه ډیر پوه دی. یا به ما مثلا ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول، که نه سلمانیانې به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی، نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسېږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
تر یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پوهنتون که خی پروژه وی امریکایی پروژه وی چې هغوی به هم لابراتوارونه ته یو اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملی کارونه ته از زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که دیر وی لا بخوازه ویم.
تاسید آزادی رادیو د ملما داکتر رتی نورزی خواله آوری. آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده، حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یو د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پوهنتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه کوم خپل عاید چې درلوده، مثلا هغه اضافی مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ و په افغانستان کې چې هغه عاید به بیرته دولت ته ورکوله، یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې هغلته یو امکانات نه و، د مالی امکانات نه و، د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړئ، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسې لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست؟
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چوک کسان و طبعا مخالفین بملری طرفداران بملری منتها یو لوی لاسترارونه دا و چی دیر خلق تربیه شول دیر خلق و پا نریوال و پانتونو که ماستره و که دکترا و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا مو پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اول و کارو جمهوریت تا چکل یا وړا فابریکا به و مثلا په صنعتي فابریکا به و دغه کارمندان به د همسایه ملک وو خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه خارج ته د تګ راتګ زمينه مساعده شوه نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوې وای ما په نظر طبعا مثلا د نامنې لحاظ شاید ټول افغانستان کې نو امکانات یې نو محدودیتونه وو ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا وو چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پر دې دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه
یو شای چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي و هلکانو چې آبي رنګ یې و ډېر وخت انجونو به ډیر خایسته تور کالی اغوستي و سپین به تکرای و نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه داسې یو د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغه لحاظه ډېر ښه نه وي منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته نظر دې ته چې مثلا ته خوب را پاسېږي او منډه کې صنف ته نو دا ډېر تفاوت کوي که نه
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره تاسې نه لاړئ
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې بیا یو رقابتي پروګرام و یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم د امریکې پانتونونه مې ولیدل اتا زینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده که چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله نو بیا مې هغه د پروګرام د تیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بېرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته او یو ډېره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروسه تخمونه دي ډېر واړه د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې مې تر یوې حده کوشش وکړه چې شروع یې کړو متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه امکاناتی مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو سفرونه مې هم ډېر وکړل ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل ځینې کانفرانسونو کې مې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ نو طبعا ښه امکانات وو
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ تاسې د کچالو یادونه وکړه شاید ډېر نور شیان مې چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړي نه دي په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول مثلا زما خپله په یادېږي املوک دا په افغانستان کې نه و کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته وو لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی یا دا خورما دوست دی افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج همداسې زعفران ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً سړی چې یو بل ملک ته ځي هغه که استاد وي که د دولت کوم بل چارواکی وي یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي هغلته یو شی ګوري هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوې ټکنالوژي وي هغه راوړي سړی افغانستان ته. منتها دغه کوم شیان چې تاسو مشخص کړل مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په داخر کې رواج شوي وو او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو هغه معرفي شو ډېره ښه د پروټین منبع ده غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لکچر ورکوي کتاب نشته دا مسله تر څه حده پورې حل شوې او تاسو پخپله په دې برخه کې څه کار
کړی وي؟ هغه دا ستونزه رښتیا هم وه کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووې هغوی نوي کتابونه راوړل ډېرو یې وژباړل نوي ټکنالوژي معرفي کړله نو دا لړۍ دوام لري اوس هم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې و کوم مفردات د مضامینو چې و هغه هم کال په کال تغییرېدل تغییرات به پکې راوستل اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل نو تر ډېره حده دا شی و خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډېر وختونه به داسې و چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینو سپینګیري استادان ځینې مشران استادان یا به یې د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم او ځینو ځوانو استادانو ته به یې چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسې په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبانو حکومت کې په افغانستان کې وم درسونه مو ورکول خو منتها د مای ماسترۍ او وخت ډېر وتلی و نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکترا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه دکترا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې د یو کې په سطح په لاسو ښو پانتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره رقم کیږي او زه څه وخت فارغېږم بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بېرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسې زده کړې کوئ مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې هلته مو زده کړې وکړې توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت یې د مالي مسلې مشکل وي چې تاسې مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته. نور څه توپیر تاسو ته ښکارېږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی
دغه خیګړی چې دوی لري دغه مشکول شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبی کوریا سره تفاوت وخیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره، په انګلستان کې ډیر بودیجې شته د تحقیقاتو لپاره چې هغه مسئلین دغه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان لپاره که موږ انتقال کو څه شی هغه زه کېدای شي ویم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړی. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې دغه تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدل، تحقیقات نه پکېدل. نو په هر رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډیره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي. نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به ډیر جیګ نه و هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو. که نه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته. منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده. که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته، د نور شیانو نه به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاګرد او یو استاد وکي هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانی احصایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب و تقسیم و ډیر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کی، اساسات باید همغه د کتابچه و د حساب و د تختې نه زده کی، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه. دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغیږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یو دفتر کې کینی. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، له کروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادي کړي. په دې برخه کې څه وایې، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه څاروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه یې ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به دیقان باسواد ویل، چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیګ شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولو، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکولو، او خو مونته داسې شیان به ما درس ورکولو چې ما په خپله نه و لیدلي، ما په خپله هغه عملي کړي نه وو. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه، دغسې نه کی، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جریبه مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پغې کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوي ټکنالوژيګانې چې وې، ما پغې کې عملي کړلې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې، کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغیږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي، کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړې، په هغې کې ته اچار تولید کړې، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کړې، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کړې، کېدای شي د دوه سوه درې سوه پنځه سوه چرګانو نه ته شروع وکړې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کړې، په هغې کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفه ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
Kripina zna